سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ځای خره غلاست وایم په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندي دوه ورسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوی رويټرز اژانس سرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړي خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې و د انټرنیټ د څاري وی نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکری د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي بلور ته په افغانستان کې د انټرنیټ لپاره چاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خند سره مخ شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلی د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځوړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو په دې راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاقوړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکیل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع به خبره دی دا راپور ورکړی د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر ایکسپانه لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي دا مرسته به په افغانستان کې په مخدر موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لکتر لګل لاستنه وژل شوې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشو بیا یو شمیر وسلوالو ته د چاودنې ورسته پر پوزي اړې برید وکړ د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رويټرز اژانس ته ویلي په لاس وژل شو کې د پوزیانو ترڅنګ ملکیان هم شته او درې دیرش نور ټپیان دي او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کېږي د 500 ورونو په دې اتل ولې کې د قربای وادونو ترڅنګ د استرالیا، بنگلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي هر ټیم بلبل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي پای لوبه د نومبر په 2 متر سره کېږي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه د خبرونو لته عمل واستلای شئ په افغانستان کې لته مخامه انټرنیټ بند شوې ده مخابراتي شبکې هم سختې له خندونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولای په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی راځو اول مطلب ته په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لا هم په خپل ځای دی له افغانستانه بهر یو شمېر افغانان وایي هغه هیواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي د راپورونو په بنسټ د تېرې ورځې له مازیګر رئیس کابل ته له بېلابېلو هیوادو پلان شوي الوتنې هم ځنډول شوي په کابل کې د اسعارو مارکیټ اغیزمن شوی بانکونه او ګمرکونه تړل شوی او دغه شان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوی طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پریکړه مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی او په ټول افغانستان کې به پلی شي
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي په افغانستان کې د یو بهراني دفتر افغان کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته ویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغیزمنې شي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده
بغیر لست ټول سټارلینګ نه وصل دي، نور مکمل ټول افلاین دي، نه زنګ وهل کیږي، نه انټرنیټ خو کله نشته، انټرنیټ مکمل قطع دي، بانکونه ټول مختل دي، سیستم دی اولاجات ټول مختل دي، سیستم دی بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي، د ګمرکاتو سیستمونه چې دي، دغه سي تجارتي معاملې ټول قطع دي، انټرنیټ نشته له وجې، او حتی دي زنګ هم څوک هاي نسی.
سرچینی ویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمیر بهرنیو دفترونو انټرنیټ اوس مهال له سټارلینګ سره تړل شوی. د راپورونو لمخې سټارلینګ د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي. دا د سټلایټ لاره خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندیدو امکانات نشته. دا پروژه په بیړنۍ حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندیږي. د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکو چې هلته په ګمرک کې دنده لري او اوسمهالی د ازبکستان له بي سیم نه په ګټه اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي هم د هر څه د بندیدو خبره وکړه. د چې هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندې کراره کراری ده، هیڅوک لږ سپوږمیو پورته خبره نه شي کولای. برګري بنده ده، ګمرک بند دی، هر څه بند دی.
د طالبانو حکومت د شنبه د سپتمبر 28 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړ چې ورسره د بي سي ام انټرنیټ هم اغیزمن شو، چې لامل یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شو.
د کابل مریضان راوسی په خبر ته په
عمران الله چې دوه ورځې وړاندې له کابل په خبر ته د درملنې په هدف ناروغان وړي او د پیسو له کمښت سره مخ دي. وایي له کابل سره اړیکه نه کیږي او په خبر کې د پیسو د کمښت لامل لستونزو سره مخ شوی دی. د په خبره له سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې چرته چې صرافان حواله اجرا کوي کابل سره د اړیکې انتظار کوي.
موږ پیسې نشو چې موږ په خپل مریض علاج وکړو، ټلیفون رابطه کیږي نه. زه سهار رئیس د په خبر په چوکیادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره میړی کې وشي تر څو پیسې لاس ته راوړو. نو ډېر مشکل دی، نو ناسم په اواله حل ته وشو دغه تبې زموږ واخر.
یو شمیر رسنیو د طالبانو د دغه اقدام لامل د کابل او نورو هیوادونو ترمن د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړي. د الوتنو اړوند یوې ادارې فلایټ رادار سلیریش د راپور پر بنسټ لګ تر لګه اته الوتنې چې د کابل دوبۍ استانبول کابل مسکو کابل کابل ریاض کابل دوبۍ ترمن پلان شوی وي لغوه یا ځنډول شوی، چې لامل یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرې لستونزو سره مخ کړي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته پخوانی خبریال او د بشري حقوقو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې غختل نن سهار کابل ته سفر وکړي، الوتکې ځنډیدلې او ساتونه کیږي چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي.
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت دقیق در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند.
یا شمیر نور افغانان بیاوی غواړي په افغانستان کې خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی له حاله خبر شي، خو په خبرې له پرون رئیس د اړیکه ناممکن ده او دوی له سختې اندېښنې سره مخ دي. نت بلاکس وی پانه چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان اتصاری د کابل په وخت د شپې په 8 او 10 دقیقو پر خپل ایکسپانډ ویلیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي. د سازمان دا هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیس ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوې دي. طالبانو په رسمي ډول د دقیق اقدام په اړه لاتسنې دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړې او په ټول افغانستان کې به پلی شي. د طالبانو حکومت په روسي ونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو. دا لارو خانانه ده چې د طالبانو د پریکړه لړمهار ده او قدیمي خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وربشو اسلام آباد ته، هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي څیرې او مدني فعالان شته غونډه نن دوه ورځې لپاره هم روانه وه. د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې. دا غونډه د سویلی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SSSI په کوربتوب د یوالي او باور په لور په نوم جوړه شوې و. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزی کوفي په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاو. په دې اړه پام کړئ دغه ریپورت ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمه ایز همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیرز دکړو او د اوسنیو حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزاد سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د خزو د حقونو فعالی او د غناستي بلی ګډونوالي راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستن و ما امیدوار هستم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د بخوانی غړي فوزی کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ جوړ شوی. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلان کړي چې د ناستې لپاره یو ورځ مخکې خبره شوې او ویلي وو چې د ناستې په دوهم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای شي چې بحثونه وي د باور رامنځته کولو، د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلن باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان په خاني غړي فوزی کوپی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناستې په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننه وځي. که څه هم په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خبر شوي، غاکسونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، په کې ښکاري چې د فوجي کوپی سربېره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار پخوانی مرستيال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه، د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې غونډې ګډونوال دي. د دې ناستې لومړۍ ورځ د تړلو دروازو تر سره شو، خبر اعلان ته اجازه ورنکړل شو چې د ناستې ځای ته ورشي. د دې ناستې د لومړۍ ورځ په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغنده او بدیالي وو. په اعلامیه کې د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشر ماریا سلطان له قوله ویل شوې دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې، ثبات او دیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناسته کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوې سیمه ییزې ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې روان افراطیت او دیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوالې ټولنې غړې نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله. د اعلامیه لمخې د غونډې ګډونوالو د غوښتنه هم وکړه چې د ناستې د اوسنۍ حالات سره د مبارزې او په ځنګل ډول پاکستان سره د سیمه ایز باور درامسته کولو، په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادعا کړې و چې د غونډه د پاکستاني سفارتي ادارې رابللې. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اګست په وروستۍ کې ترسره شي، خو د راپورونو لمخې د سفر د اسنادو، ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شو. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستۍ کې یو اربیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه لس پاکستانی عسكر وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. دا چاودنه د بلوچستان مرکز کوټه ښار کې په پوځي مرکز باندې شوې. جزئیات له احمد شي براورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سیشن به د کوټې په جنوب لوېدیځ کې د پوځ د مرکزی دفتر مخ ته ځان مرګي بریټو شو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي په یو وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوځ پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې ځان مرګي له چاودیدونکو موادو ډک پیک اپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې بریټ کوونکو لاستنه وشلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې درشتنه نور د دې حمله په ترڅ کې ټپین شوې دي. فرانس پریس اژانس د وژل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړي او څرګندوي چې شپږتنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ یاغیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوی ډیلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروي کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور لمخې په روسه شکل په پاکستان کې 1520 ترورستي بریدونه شوي وو او سشکل تر اوسه 1518 حمله شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سشکل خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
که څام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولي، خو ځینی افغان ژباړون کې چلبی لا بیلو ژبې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وای. د طالبان حکومت په ځینو ژباړل شو کتابو بندیزونه لګولي. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړای دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سقام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سقام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دای سریز زموږ په تبه نه ده برابره. دای دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سریزه بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروانه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیر لسکلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزي، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لدی.
افغانستان د سنه وزارت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی. دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنی هغه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا د هغې چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا مناسبي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 340 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه وکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول شوی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې دغه کتابونه یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل وی پاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارپو انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره تنښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وسط او نورست انتقال د لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي، د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو او د دوی ترمنځ د وصال د روغتي په حیث باندې کار کول شي. ژباړې مهمې دي او ژباړې باید مسلکي وشي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمیر خبرې له نو درسلنې مسولین دا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو تلاسرسي ورته خورا ستونزمن شوی. له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه هم د اندېخنې په سرګندولو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاته وګړي. جزئیات په دغه ریپورت کې سره واورو چې فیروز عزیزی جوړ کړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم اطلاعات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خبریالان متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې
بامیانو کې د وی نړیوالې رسنۍ خزینه خبریالې چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به ورسره زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د ادعاو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو زبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه